السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان بیړنۍ اړتیا د بشري ناورین مخنیوی دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي که چیرته نړیوال مرستندویا بنسټونه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورنکړي، د ارمنو کسانو اړتیاوې به ډېرې او وضعیت به لا پسې خراب شي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه خبري اعلانو ته ویل د امینی محمد هدف دانه و چې گواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم دا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د جاریک وایي د می په لومړۍ او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه به یې د بندو دروازو تر شا وي. تر اوسه د طالبانو حکومت د دغې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورز ویلي وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او که نه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې له زیاتېدونکو محدودیتونو او پر بشري چارو د فضا له تنګېدو سره سره غواړي دغه هیواد کې پاتې شي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپله ټویټر پاڼه له افغان ښځو او ماشومانو څخه د کلک ملاتړ ډاډ څرګند کړی. د یونیسف وایي لکه څنګه چې په تیرو اویا کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ملاتړ کوي، له دوی سره به بیا هم ولاړ وي. یونیسف وایي په افغانستان کې د اړمنو 28 میلیونو وګړو له ډلې 15 میلیونه یې ماشومان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جانسوک کوچې پرون چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه استماعیه غونډه کې څرګندونې کولې. وویل له دې سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. جان سوبکو همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولی چې هغه پیسې چې امریکایي بېوزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرف کیږي. د قزاقستان چارواکي وایي له اوکراین وروسته افغانان په لوی شمیر کې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنه کوي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د قزاقستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د ټولو 291 بهرانیانو له ډلې چې له مخکې په دې هیواد کې د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي 270 یې افغانان دي. او پرون چهارشنبه د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې د شهیدانو له قوله مړي په سړکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون وویل دغې جګړه کې 270 تنه تر اوسه وژل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان دي. دا دویمه ورځ ده چې د بشرپالنې په هدف اعلان شوی اوربند نه دی مراعات شوی. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې دا مهال بیړنۍ لومړیتوب بشري وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي مرستیال رامز الاکبروف کړي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي روان کال په افغانستان کې له 3,200,000 کسانو سره د مرستې لپاره 4,640,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی اکبروف چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر هم دی، پرون چهارشنبې په څو ټویټونو کې وویل دغو پیسو ته د دې لپاره اړتیا ده چې له لوږې، ناروغیو او له مړینو د خلکو د مخنیوي لپاره مبارزه وشي. د هغه په خبره په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینو پریکړو له اړمنو کسانو سره د مرستندوی ټولنو د بشري مرستو رسولو پر وړتیاو منفي اغیز کړی، خو اوس د دې وخت نه دی چې د افغانستان خلکو ته شاشي، ځکه د ده په وینا دغه خلک د ټولو پیوستون ته اړتیا لري. یو زیات شمیر عادي افغانان هم هر ورځ ازادي راډیو ته پر رالېږلو پیغامونو کې د اوبو او خوراکي موادو له نشتوالي سر ټکوي.
زه نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د څښاک صفا اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځم اوبه دي او ګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفا اوبو ته ضرورت لرو.
مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، بهت ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توان چیزی را نداره.
پر افغانستان طالبان و لبیا واکمنی دو رئیس افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرست د پام وړ کمی شوي، او د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر هم په بهر کې کنګل شوي. رامز آل اکباروف هم دارنګه ویلي چې د نړیوال ټولنې ټول غړي باید هر هغه څه چې په وس کې وي ترسره کړي. نوموړي د هغو پیسو پر ازادولو هم ټینګار وکړ چې له مخکې د افغانستان لپاره ځانګړې شوي، او ویل چې د راتلونکي لپاره د دغې بودیجې له تامین څخه باید ډډه ونه شي. خغلی اکبروف د اپریل په 14 په 2022 کال کې په افغانستان کې د یو نامادې فعالیتونو په اړه د خبرو کړي راپور په یو برخه کې ویلي چې په دې هیواد کې فعالیتونه پر بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر حقوقو د زیاتو شو محدودیتونو د تایید په معنا نه دی، او زیاته کړه چې دغه اقدامات لکه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز، په غیر دولتي مؤسسو او نورو سکتورونو کې له کار کولو د ښځو راګرځول، د ښځو پر حجاب آزادانه ګرځېده، او د ورځني ژوند په نورو برخو کې پرې لګول شوي محدودیتونه د نه منلو دي، او د افغانستان خلکو او د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره به منفي پایلې ولري. د طالبانو حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان د کورنیو ارزښتونو یوه موضوع ده، او نه غواړي چې د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته خنډ رامنځته کړي. د طالبانو وینځ به الله مجاهد ویلي چې باید ټول اړخونه د دغه اقدام درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د اپریل په 15 په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي چې هیڅ افغان ښځه له دې سازمان سره د کار کولو اجازه نه لري. یو نامه د اپریل په 15 په یو بل بیان کې وویل چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دې ته اړ کړي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د رسولو لپاره د پاتې کېدو او پر هغو اصولو د درېدو چې نامه یې د رعایتولو مسؤلیت لري ترمنځ یو دردونکی انتخاب وکړي. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابا د مئی تر 15 پورې د خپلو عملیاتو څېړنې ته دوام ورکړي، او د دې سازمان ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته ویل شوی چې د حیاتي کارونو د سرته رسولو لپاره له محدودو افرادو پرته نور د ملګرو ملتونو دفترونو ته نه ورځي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف پرون چهارشنبه په ټویټر وویل که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او تمویلونکي ژر تر ژره له مرستندوی ټولنو سره د مرستو پر رسولو کې اقدام ونه کړي، مرستو ته اړو کسانو وضعیت به لا خراب شي. نوریاس نوري په همدې اړه د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي محمد ابو الاحرار رامزپور سره مرکه کړی، او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دای د افغانستان روان بشري وضعیت څنګه ارزوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې د نړیوال بین المللي سازمانونو او رسنیو د رپورټونو پر بنسټ د افغانستان بشري وضعیت له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. نږدې 28 میلیونه افغانان اوس ډوډۍ ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. سږ کال ملګری ملتونه تقریبا 15 میلیارد ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري، او دنیا باندې غږ کړی دی چې متاسفانه د دغه 15 میلیارد ډالر له جملې څخه یوازې د 251 میلیون ډالر شاوخوا کومکونه برابر شوي دي. نو دا خپل ښیي چې نړیوال هم دومره لیوالتیا نه لري لکه پخوا په څیر چې افغانانو سره دغه بشري مرستې جاري وساتي. نو په دغسې یو حالت کې کچیرې د ملګرو ملتونو دروازې وتړل سي، او د دوی دغه رول او نقش چې د بشري کومکونو د اماهنګۍ لپاره نن سبا په افغانستان کې لري د دوی څخه ونیول سي، نو معلومداره ده چې د افغانانو اقتصادي ژوند یو بله کلکیچن مرحلې ته به داخل سي، او دوی به نور هم ستونزې او زحمتونه وګالي.
ستاسو په نظر د رامز آل اکباروف دغه اندېښنه نړیواله ټولنه باید څومره جدي ونیسي؟
د ښاغلي آل اکبروف تشویش ډیر پر ځای ده، ځکه چې د اقتصادي بنسټونو په نشټوالي خصوصا چې د افغانستان بانکونه نن سبا تر تعزیراتو لاندې دي او رسمي پیژندنه هم د موجوده حاکمیت څخه نه ده سوي. سرمایه گزاران هم افغانستان کې نن سبا سرمایه گزاري نه کوي. نو معلوم دار ده چې د اقتصادي حالت د خلکو ډیر په بد حالت کې قرار لري. د ملګرو ملتونو دروازې تړل دا به یو بل بوج وي چې پر افغانانو باندې به راشي او د دوی ژوند نور هم ستونزمن کړي. همدې کبله زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه فکر کوم چې له هغه وخت څخه چې تحول راغلی دی په افغانستان کې په خپل ژمنه باندې وړال پاتې دي او همیشه دا غوښتي چې باید افغانانو دپاره خدمت وکړي او کومکونه باید افغانانو ته ورسول سي. نو تر اوسه هم چې دوی پاتې دي همدغه مسله ده چې د افغانانو دپاره کومک برابرول دوی ته یو اولویت دي.
څه فکر کوئ چې طالبان په دغسې یو وضعیت کې څه کولی شي او څه باید وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان کچیرې د خپل بې وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وي نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژمنتیا وښیي. دا په دا معنی چې دوی کولای شي د اسلامي او ملي قوانینو او رسمونو په چوکاټ کې دا مشکل حل کړي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته چې دوی د ښځو دپاره او د نجونکانو دپاره د تعلیم او کار زمینې برابر کړي او دوی ته اجازه ورکړي او نړیوالو سره او خپل خلکو سره په یو آشتی سره په یو دیر شر او عبد سره دوی خپل چارې برابر کړي. دا دوی ته کوم ستونزمن کار نه ده که چیرې دوی سره اراده موجوده وي او دا کیدای شي د لامل سي چې ملګرو ملتونو خپل دروازې ونه تړي او خپل خدمتونه او خپل هلې ځلې د افغانانو دپاره جاري وساتي.
د چارو کتونکو ابول احرار رامسپور چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
مبارک دې شه اختر نیو کال دې مبارک
خوشالي دې مبارک خوشالي
نغمه او نوایلې
انا اصولو او ډیر خوشاله یم حلا دې مرست تر نورم عمر را کی چې دل سوال دې مجو په غریب دا چې کچیر تم زه په خپل وېشتانو تیمور کوم او وېشتان چې دې خدای الله تعالی یو نعمت
لا خپرې نغمه سره زنګړي مرکا
قربا اجمل تورمن
د آسیا پراختیایی بانک وایي په اوس وخت کې چې د افغانستان پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي نه غواړي چې د یو شمېر هغو زیربنایي پروژو د تمویل چارې بیرته پیل کړي چې په مخکینی حکومت کې ژمنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پراختیایی بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درول چې د هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت د بانک د مرکزي دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایی بانک د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمېر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څېړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د آسیا پراختیایی بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 450 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د خوړو د نړیوال پروګرام د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایی بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د یو شمېر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کېږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده له بشپړېدو سره به پر دې سربېره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 100 میلیون متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایی بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 2 میاشتې لا نه وي پوره شوې د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلوونکو ګڼل کیږي هم د تیر 401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډېر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډېر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپله پرېکړه بیرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هیواده د وتلو په اړه یوه دردونکې پرېکړه وکړي.
اوس همزو د افغانستان ختیځ ته، هلته په اختر کې په کونړ او نورستان کې د سیلانیانو لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي دي او د چکر سیمې ورته مشخصې شوي. نورې له خپل خبریال اورو.
کونړ له قدرتي ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال یې لیدلو ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زړه راښکونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو، رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاوو چمتو کولو خبره کوي.
مرګلو لسالۍ کښې د تېر کال کسانه بینرې لګولي دي، نقشن جوړه کړې ده په هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي د هغه په دومره کیلومتره لار ده، بیا د هغه ځای نه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو، نواپاس شو، چپه در شول او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي، عکسونه هم ورکړي دي، بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر چې دا ځای د دې ځای نه دومره لرې دی. مثال چپې درې ته چې ورسېږي کنډۍ ته، د کنډۍ نه بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځای نه لس کیلومتره پرته ده او لارې پیاده ده یا موټر دی، دغه ځنګل ته یې ټولیم پکې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو، نورو مسؤلینو او ځایي اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي، او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پوړیز هوټل هم پرانیستی دی. د کونړ اوسیدونکي وایي هره دره او هره سیمه یې له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپې درې او دانګام ولسوالیو دوه قومي مشران نثار احمد سالارزی او نصرالله خان ساپې.
د کونړ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له خوا نه چې د سیلانیانو لپاره لارښود لوحې، بینرونه او کاغذي پارچې چاپ شوي دي او د کونړ بېلابېل ولسوالیو ساحې ورته ښودل شوي دي. زمونږ دانګام ولسوالي هم د بینشي په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی څو د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هرکلی کوو.
مونږ هم په خپل وخت سره ستاسو د لارې د چپې درې په رابطه د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوته او د کونړ ټولې ډېری او اجرې او د دې په خدمت کې دي. صبای صاحب کښې هوټل هم شته دی، څوک چې سیل ته راځي نو هغه خپل هم د هوټل نه علاوه غره کې او چمندونو کې د سیندونو په غاړه د اوبو په غاړه دوی خپل وخت تېروي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایتونه دي چې غرونه یې د نښترو، په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په هره دره کې رڼې اوبه بهیږي. د همدې درو په منځ کې شنه بخملینو چمنونو کې د ډول ډول ګلانو شتون یادو سیمو ته نوره ښکلا هم بخلې ده. همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دغو ښکلاګانو لیدلو ته ځي. د ښارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لرې په دغو زړه راښکونکو منظرو د رڼو اوبو د څپو په خوا کې د الوتونکو د رنګارنګ او زړه آراموونکو آوازونو پاوریدو خوشاله تیروي.
اوریدونکو خبری برخه همدومره وه. اوس هم پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام پو غزنی که ده قرآن کریم نندارتون جور شو اولانی با پخبروانه که پدی علا واری او لدی با مهم خبر کو چه ده قرآن شریف چاپ کله او چیر تا پیل شوی نجیب منلی یوشمیر بحرانی شیرو نشبارلی ده کتاب چاپ ده چمت شوی ده
کنیزو و قارو ده پندوس شایران شیرو نرطور
پدی خبروانه که تاسو تا شیر لرو
یو پیغ لسانی ولی ده کمره لخوا راغلی ستا ده مین افسانه ی تبرین غرت ویلی
دا به هم واوری چه پا خوست که یا مدنی فعال دا شوانزی و دا ماشمان و اکسونه وریا اخلی
مگ پا موبایل اکس واخلی یقینا ورسی کمپیوتر تا انتکال کرو بیاد تا دیترین کرو
دا اکسونو دا اخیستو لیوه هنرمند سرش خیدالیم چه اکس چرنگ شرازی
اکس باید پا دری قسمت تقسیم سی چه مهم شای دا واقع نقطو که باید بورسی
اولانی با واوری چپ غزنیکی در روژه مبارک پا رستوی که در قرآن مجید در ورزنه نندارتون پرانستل شو. مخی تردی چی در دی نندارتون بشپر حال در کل پنری که با در چاپ شوی قرآن کریمونو لند تاریخ تتم شو. قرآن کریم در حضرت پیغمبر پا وقت پا هردوکو کانو پوستکی او دست شیانو لکل که ده چی بیا ورست در حضرت عثمان پا وقت سر راغوند شو. لننه چلور سو دری نوی کال مخکی در لمری زل پاره در قرآن کریم لمری نسخه پو ایتالیا که چاپ شو. در دی سبان دی یونیم سل کال وروسته پو جرمنی که مستشق هند کلمان پامبور که قرآن کریم چاپ کرد. در قرآن کریم دره ما چاپی نسخه هم پو اروپا کیوه چی ایتالیایی کشش لور فیکو مراشی دری کال وروسته تر دوهم نسخه چاپ کرد. لده دره ام نسخه سر پلاتینی شبه جبار هم خبره شوه. داسی چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه و. د قران کریم څلورم نسخه بیا جرمنی یهود گوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نږدې یو پیړۍ بل نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلې چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهنغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې ده ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قرآن شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قرآن کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ له هغوی سره یې سلا مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې راوروسته په بېلابېلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبعې چاپي نسخې په ښه صحافت په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قرآن کریم درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قرآن کریم د چاپي نسخو تر څنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه له سیمې راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قرآن شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شاملې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزې مبارک میاستې په ویاړ د قرآن کریم او درې ورځنی نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قرآن کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او د لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویښتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی سي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم شان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پېړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینې. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسی به خوشحالي وا؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپید چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مو مینه پاتېرېدو ده، مینه ځي درومي، ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د د د شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلي منلي ژباړلي دي او د خبري او سندري په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلي منلي په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې په خوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو د سر متفرقه غونډې. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وره وه شعرونه بار خواته تلل، یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړې دي که دارګې پراخې کړم. او بیا آخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د 500 قارو د 500 شاعرانو شعرونه راټول کړم. نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندېښنه در سره نه وه چې په ناروغي کې کېدای شي چې ځینو مسایلو ته دقیق ډېر نه شي؟
نه، خو دا خو د ناروغۍ حالت و. فکر کوم چې دا یو ډول پرته غوندې حالت و چې تکه څوک چې پرته وایي، نو منطقي فکر مې نه کوو. البته یو مصروفیت هم وه او د ناروغۍ کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالت و.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان مې چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډاډ او اطمینان پکې نه شته. طبعاً په خپله مې چې څه زده وو هغه وو، او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګریزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې دغه ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي انګریزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده. په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده؟ او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي، باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې، د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. بیا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه،
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځین شان ژباړلی دي، پخوا مو ژباړلی دي؟
لرو. نو په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه، حداقل نور ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه ځایه چې په خپله پوهېدلم پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی، او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د رباب کلمه تاسو ځای کړی ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده، څرنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکي ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې پرځای یم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستون کې د شعر د غژباړه داسې احساس کې لکه د خپل ژبه شعر شي.
هدف دا و چې لوستون کې د احساس کې د شعر دی په خپل ژبه کې کې شعر ورته ونه شوې ده هم د عقل د احساس کې د شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې رنګ او بوی پکې کم کړم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیان سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه زما مخته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کښې مې مادر وطن ده پیدا کړی د هغې نه تېر شوی یم او په ډېرو شعرونو کښې لکه مخکې مې چې وویل کله کله د اصل متن نه یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي دی فکر کوي سي د دې ژباړه آسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاستئ او که نه په ورته وخت کې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دلته دوه خبرې دي. یو په هغو ژبو کښې چې زه پې ښه پوهېږم او لټول پکې راته آسانه وو هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوت واوسي او په هغو ژبو کښې چې زه نه پې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې ما ورسره ډېر اشنا نه وم هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستې دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر اشنایي لرم څه چې مخته راغلي هم هغه مې راخیستې دي.
خو په دې برخه کښې هم یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستې دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستې دي سي دغه قاره یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مو اتکا کړې ده لکه چینایي؟
هدف دا و چې د ډېرو هېوادونو ژبې دا واخیستل شي یوازې قاره مطلب نه وي که نه د ډېرو ژبو بېلګې پښتو کښې مونږ د ژباړ برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننې یو ځل بیا شعر ته مخه کوو. آبدې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ږغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کې ښکاري د درد څړیکې غرونه نه وایي سندرې انسان خور په کې کړیکې ګله ستا په ورېښمین زړه کښې د ډبرو سختي ښکاري زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګورئ مین دی زیړ لونګ یې دي راوړي د ګرګرو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې یوه پېغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ
شاکس څرنګه واخلو کوم عکس ښه دی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یوه متخصص نظر او تجربې درسره شریک کړم خوست ته ورځو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي دوی د هڅې د کال په پیل کې شروع کړي د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثره سیمو ته لاړو چېرته چې
د یاتس خانې سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر لګي او کی یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او حالت څنګه ورته واخلي او کوم ځای تنیم کی.
تاسو ول چې دا هڅه مو پیل کړې له تاسو سره نور کسان هم شته؟
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیري تر 500 ځوانانو رسیدي. مختلف برنامه لري په خار کې، هم په ولسوالیو کې، د مارت په برخه کې، د نشه یي موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلف برنامه کار کوي.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر و چې هغه راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ و چې مثلا د درخت کاغذ و چې همدغه ځوانانو په سره کې دغه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا د ښوونه په روزنه په برخه کې، مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واسط نه درلودل، یا د بوټانو واسط نه درلودل، یا د قلم کتابچې واسط نه درلودل، یا د صابونو واسط نه درلودل، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي کور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځی ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د دوه تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره بس داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نوی ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي تر څو دغه فکر ځوانای وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو ګټه پورته کړي، او د ټولنې پرمختګ سبب ومومي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما هم دغه ټوله پروسه ما مخته بوله، مثلا په کومه سول کې په ګوښه ځون کې ورس تر شپږ سوه ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دې په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر شپږ زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت، کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاست؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه که نه هم مخکې دینه چې څه ځواب ووایم، له دې نه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې د یاد نوښت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نوښت ترسره کړو، که نه خو مثلا دغه اکثر خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیرازونو مثلا یو منفي اړخونه و چې دغه د تا بیا دا به نن په تاسو سره ورته غوښتل چې تاسو به کتابونه وګورئ، چې دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخته. په دویم قدم دا غوښتل چې ډیر خلکو موږ تشویق کړو، همغای کړی، تر څو همکاري مې کړی، هغه یو مثبت خبره هم وکړه، تر څو موږ تشویق شو د مثلا دغه پروګرام مختبي دي. په دا اکثر سره په وخت کې ځکه د ماشومانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسف ځوانان په جریان کې چې کلی مشران تور کې مثلا سبا ورځ موږ دغه ښوونځي کلی ته درځو، هغه ماشومان که هغه نجونې دي او که هلکان دي آماده کړي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوي دي چې مالې ماشومانو عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا ایډیټ کړو، هغې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو، ډیری ماشومان سترګې کږېږي، چا هغه نظرې ته لاس نیولی وي، مثلا مختلف ماشومان دي که نه، سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي، نو دا اسمان ته کرځي، ځکه ماشومان شمېر ډېر وي، سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې، تجربې یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستي دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوی وا ډیر عکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې هغه فلمونه لري کنه هغه مې اخیسته، د له خطر سره د خرڅ او دغه ډیر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ام بي اس ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشو تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله بریا په زړو کمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته چراغلم په 1998 کال کې و، په 1999 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته تر راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل؟
و مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
ډیر علاقه مې درلوده. موږ ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کیمرا درلودله
په افغانستان.
په افغانستان کې ما تقریبا له وو اتو کلنۍ نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم، یعنی داسې مې خودلې چې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کړم، کوم چې عکسونه واخلم، رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحانوله، داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا له مانه ماته شوه. ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسټ چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چا ماته کړې څنګه ماته شوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
فقار خنوش
اول فقار سو بالغ تشویق کړم او وی ویلې چې اورخ څه فقار و څه وخت لاکس واخلې فلم به تواخلم به زه به درته ترخمي د کیمرا ایریږي او ترخمي عکس واخلې. د پرابلم اورخ کې ډېر کسې کوله.
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي؟
ډېرې پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دلته ته وینې چې یو صحنه کې چې ډېره تیارې ته کوي، چې مثلا په خپله کیمرا کې د نور سنجور ته وایي چې ورته وایي څه ته ضرورت نه لري، خپله کیمرا ته وایي چې دا عکس روښانه ده یا تور ده، یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپله کیمرا کې اوس وینې او کوي چې غون کیمرا عیاره کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوی وای او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا سیف شه ورته وای سه تا ول بتلې الته به دغه سویچ ک او برته ویلې سه ته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا
رانا سمه
سی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې هو کوم دلو دلې څنګه وایي نه داسې عکس درته دقیقي ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي چې دنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نوې کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا هغه امکانات اوتوماتیک دي یا هغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس سره رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي څنګه کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لونه کار اخلي او د دې لپاره خطر سي دا وسنې کیمرې ورکې دي. مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سي دي چې سړی یو چیرته وو باسي خلک ویني سي یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزي فکر یې ساکاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعه له توزي عکس
وزي او
اوسنی کیمرې وړې دي
او دا خلک فکر کوي چې دا دي سړی ده دا کاس نه دا عکس اخلي د نو یو یو تورست دا یو د سړی دل خاطر دا وړکی کمري وس ډیر رواج چوي دا
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کلس کمري ته ولاړم که څوک ویسي عکس ته اخلم نو د ستان سره جوړ کمه ته ودرې سي عکس می سم راشي اما که چرته می پام نه طبي رازي عکس طبي واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سي لکه دا وړې کمرې سي نه وي راخلي سي اکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا د وسنې کمرې دا زیاتر سټینګونه ته کوي سي خپل د عکس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه ملري مودم لري مګم دلته ته کوي سي زیاتر شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی د یو عالی عکس صفات څه دي
د عالی عکس صفات دا ریس زخپلا عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقه می قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زغوته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانه زغوته ګورم د عکس په داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري که چرته یو څوک خپه وي یعنی خوشاله نه وي دی که چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرضاً که د خپګان حالت وي داسې بوټي هلته یې څه وچ شوي یا فرضاً یوه ونه یې هغه سیخه نه وي کژه شوي یا فرضاً غروب نه وي ماښام وي سه یو څه لمر لوېدلی وي یا مثلا که خوشحالی سهار لمر زلیدلی آیا فکر هدف مول داستان دغس یو داستان ده سلیدی اکثر سمرش
بلکل که شارم ده تاو کلا باید هم دغا شان په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی او سارای یو ارجا کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې سره سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابق
مطابقه هم داسې
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
فضا هم خپه
هم چې درک کې دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بدله انسان پرته نن سبا د لپاره سیدا کمرې ډیر زیات شوی دی موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي که یو منظره فرض دی و سیند عکس اخلي دی و غره عکس اخلي دی و شار عکس اخلي په دې کې فرض د شار عکس اخلي کمال کوم شته به ګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داسې شان رانیسي سي مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس ګورم سي مثلا د یوه موټر نیم په عکس راغلی نیمې بیرون ده یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځې یو انسان مثلا یا لاسې وتلی له دغه راغلی په عکس کې یا وتلی ده مثلا په ښار کې یو انسان مثلا ځي سړی کوشش کوي چې هغه شخص یا دغه ته لاړ سي دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د ښي لاس خواته یو نفر ځي هغه وخت کې ښه عکس داسې ښي لاس خواته د مرکز خواته لاړ سي داسې وینې سې سړی چپ لاس خواته له عکس ته وځي یو قسم د عکس سړی ته ښه نه ښکاري یو بل قانون دا ده سې هغه سې عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي دا یعنی د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه چې سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي کنه
منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه
دا او هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کړي باید
یعنی راسته مهمه ده
راسته
کروانی
ډیر مهمه ده د عکس سه په درې قسمتو تقسیم کې هغه خط سه دقیقیه له عمودی او افقی نه به حساب دوه خطه باسه یعنی تقسیم په درې قسمتو یعنی دوه خطه هلته دي کنه یا عمودی او افقی دغه دوه خطونه سه عمودی او افقی دقیقیه تقسیمه هغه ځای کې سیاغه دوا خاتونه پیسې به بلتا یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي چې انسان طبي عادت یا مغه دغه ورکر سوي د سماد ګوریا توجه نسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځینې عکسونه په اوږدو اخلي یعنی که چېرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارز ته پام وکړي که څنګه
دا نظر په هغه لغشي نسی عکس هغه نظر په هغه هلته په عکس کې چې مهمه دي بعضې شیان دي مثلا یو ماڼۍ یا مثلا یو چی اوږده ده هغه باید سړی اوږده واخلي داسې سړی مثلا که
په
ارز اخلي هغه نو نیمه ماڼۍ نشته او دا ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځي نو پروا نه لري چې هر یا عمودي یا
هغه یعنې مهم نه ده عمودي
نه ده نظر
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډېر مهمه ده هغه باید برجسته وي
او تا غواړې د عکس چېرته په حساب استعمال کړي چېرته استفاده ترې واخلې که غواړې مثلا د انټرنیټ کې واچوې نو دا عمودي یا پورټریټ لخنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شیلي کی خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقي ځکه څه خط هم هم دسته ده
وو خط هم دسته ده کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسته دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تر شیکره چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینه انسان نشته شیکه ولې لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم هم دستي عالی عکس تشریح سخت ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم درسته
بالکل درسته ده یو وکس مثلا زه ما تا زسی گورم ما دما ډیر خوښ ده او ډیر چان به کوینم مگر تاسو سګوري شاید تاسو خوښ نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خوښی
خو زه فکر کوم که چرته زه هم په عکس باندې هم دست پویده لکه تاسو چی پویشی بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وای که څنګه
نه زیاتره خلک سه په د عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری زیاتره دا دغه نږدې کیږي سره ډیر
نظر
نږدې کیږي مګر هر څوک که سلفی سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نسی کېدی
خو هغه وخت سه هنر سل په سل کې یو شی سو هنر مري مننه ډیره مننه دا سچی رډیو ته به مجلې دا غنمو هم دومره تر بلې وې زحمت شبرلته سو اجازه اخلم شریوي.